آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
در من اوریدون کو السلام علیکم سهار مون یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی ز شافیا سردار یم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د مخستان اتنیمې بجې کیږي لمړی تاسو په مخړې د خبرونو لندېسته
جمهوریت زبامه ډاټ سرګن کې چې دایښ چلې ته به ماته ورکړ شي په بغداد کې د شیګانو په مسجد په ځانمرګه بریدون کې 15 لستنه وژل شوې دي او نن د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندیدان انتخاباتي مباحثه کوي
نن جمعه ده د 1404 نیوی کال د هوت د میاشتې اومه ده چې د 2014 کال د فبروري د میاشتې شپږویشتمه کیږي قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د داعش له ډلې څخه د جلاسو دوو قومندانانو خبرې هم په یو رپورټ کې اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه عاشق الله رحمزي تاسو ته ووروي
السلام علیکم د متحده ایالاتو جمهوریت برک اوباما ډاټ سرګند کې چې امریکا به د داعش په خلاف جګړې کې بریالی شي ښاغلی اوباما د بهرنی چارو په وزارت کې د ملي امنیت د شورا غړو سره په غونډه کې وویل چې د اسلامي دولت د ډلې د لمنځوړلو لپاره په سوریه کې د کورنۍ جګړې پای ته رسیدل ډېر مهم دي اوباما د غونډې نه وروسته خبریالانو ته وویل چې د داعش په خلاف جګړه به بنده نشي هغه وویل په عراق او سوریه کې د داعش په خلاف د داعش په جنگیالي سیمه تنګه شوې ده او د افغانستان لیبیا او نړۍ په هر ځای کې چې د غډلې وي مونږ به ورپسې ورشو
Today I directed my team to continue accelerating this campaign on all fronts Our 66 member coalition
نن ما خپل ټیم ته امر ورکړ چې په داعش ته په ټولو جبهو کې فشار زیات کړي د عربي هیوادونو په شمول زمونږ د شپږ شپته هیوادونو ائتلاف ورس په ورس قوي کیږي ټول منلې ده چې په دې برخه کې خپل همکاري زیاتوي وس د هالند هوایی الوتکې په سوریا کې د داعش په مرکزونو بمباری کوي سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو هم موافقه کړې چې خپل همکاري به زیاتوي جمهوریت اوباما د داعش په خلاف جګړه سخته وګڼله او زیاته کړه چې د تیر اوړي را پدې خوا چې د غړدل په خلاف هوایی بمباری زیاتې شوي هغه په دې نه دي توانېدلې چې حتی یو ستر تاروزی عملیات هم وکړي په بغداد کې د شیګانو په یو مسجد کې په 2000 بریدونو کې لک تر لګه 15 لسنه وژل شوی او لزګونه نور ژوبل دي نور تفصيل د شافی سردار ناوړی
د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویلي دي چې دا بریدونه هوغي کړي پولیس وایي دغه چاودنې د بغداد د شولې په سیمه کې سوي دي چې اکثره اوسیدونکو یې شیګان دي لومړی یو ځانمرګ بریدکوونکو په خپل ځان پورې تړلې چاودیدونکو مواد وچول او کله چې امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته ورغلل دوهم ځانمرګ هم چاودنه وکړه په وژل سوو کسانو کې څلورې د امنیتي ځواکونو غړي وه د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویلي دي چې دغه برید د هغوی په قول په مرتدینو سوی داعش چې د عراق په شمال او لویدیځ کې یو شمېر سیمې یې په لاس کې دي شیګان مرتدین ګڼي شافیا سردار امریکا ژغ آشنا رادیو
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا افغان چارواکوی د پاکستان غوښتې دي چې د سولې پر راتلونکو مخامخ خبرو کې دي د طالبانو لس استازي د خبرو میز ته حاضر کړي د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې سره سم ټاکل شوې چې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي د حکومت یوې مساقې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته ویلي دي چې افغان حکومت د طالبانو د ټولو ډلو ترمنځ لس با نفوذ استازي پیژندلي دي چې د سولې په بهیر کې ګټور تمامېدای شي دغه سرچینې زیاته کړه چې دا لس کسان د حقانی د شبکې په ګډون د طالبانو د بیلابیلو ډلو استازیتوب کوي او د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو پر اساس پاکستان موظف شوی چې دا شمېر طالبان د سولې راتلونکو مخامخ خبرو ته حاضر کړي د سوری لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن د مزدور وای چې سبا به د سولې د خبرو د دویم راوند نیټه معلومه کړي او په جګړې کې د ښکېلو غاړو نه به وغوړي چې خبرو ته سره کښېني د مزدور د سوری د نړیوال ملاتړ ګروپ نه چې امریکا او روسیه یې مشري کوي غوښتي دي چې د خبرو لپاره د پوره چمتووالی ونیسي دغه ډلې څه موده وړاندې د جرمني د مونشن په ښار کې هم غونډه کړې وه او د اوربان غوښتنه یې کړې وه وروسته بیا په جګړو کې وروسته بیا د جګړو په کمیدو موافقه وشوه چې د بشار الاسد حکومت او د یاغیانو ویلي و چې ښایي هغوی به هم د دې موافقې ملاتړ وکړي. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندیدان څو شیبې وروسته په محلي وخت مباحثه لري. نور تفصیل د خلیل خان اوري.
سناتور ټیډ کروز او سناتور مارکو روبیو کوشش کوي چې د مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ انتخاباتي تحریک یو څه ور وکړي. ډونلډ ټرمپ تر اوسه هیڅ کوم مقام ته نه دی انتخاب شوی. هغه په نیوهامشایر، جنوبي کارولاینا او نیواډا پایلتونو کې مقدماتي او ګوندي انتخابات په پرله پسې توګه وګټل. تمه کیږي چې جمهوري غوښتونکي ګوند به همدارنګه د راتلونکي سه شنبه په ورځ په 12 ایالتونو کې مقدماتي او ګوندي انتخابات وکړي چې سوپر ټیوزډي نومیږي. په دغه مقدماتي او ګوندي انتخاباتو کې هر ګوند کوشش کوي چې معلومه کړي کوم کاندید زیاتې رای ګټي او همغه بیا د خپل ګوند په اساسیتوب د سیال ګوند د کاندید سره سیالي کوي. د نظر د معلومونو په سرویګانو کې معلومه سوې ده چې شای ډونلډ ټرمپ د سوپر ټیوزډي انتخابات هم وګټي. خلیل خان د امریکا شو.
وروستۍ خبر دا چې د اسلامي دولت یادایش پورې د کمپیوټري غلا یوې ډلې د فیسبوک او ټویټر بنسټ ایښودونکو ته خبرداری ورکړی. د هاکینګ دغه ډله چې ځان د خلافت ځامن ګڼي په یوه 25 دقیقې ویډیو کې د فیسبوک بنسټ ایښودونکی مارک زوکربرګ او د ټویټر بنسټ ایښودونکی جک دورسي خودل کېږي چې دغه دوه کسان په لمبو کې سوځي او د هرې خوانه پرې ډزې شوې دي. سره له دې چې د داعش غړو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د فیسبوک یا ټویټر حسابونه ولري، خو په ویډیو کې دغه ډله ادعا کوي چې هغوی شاوخوا 10,000 د فیسبوک او 15,000 د ټویټر حسابونه لري. فیسبوک او ټویټر تر اوسه په دې هکله تبصره نه ده کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړی رپورت ته د خوست یو شمیر سوداګر وایي چې د سوداګرۍ په اسانتیاو او پراختیا کې ټولنیزو شبکو ورسره ډیره مرسته کړې ده. دوی وایي پرته له کومې ستونزې له دې لارې آنلاین شاپینګ یا خریداري کوي. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
پکې موږ لرو دا مختلف ماډلونه دي. دا ای سی ژوندۍ برق پکا دی.
سید اول شاه میخیل په خوست کې د میخیل برادرز په نوم سوداګریز شرکت لري. دا له بهرنیو هیوادونو څخه په کور او دفتر کې کاریدونکي الکترونیکی وسایل راغواړي او بیا دلته بازار ته عرضه کوي. خو د سید اول شاه میخیل په سوداګرۍ کې له معمولي سوداګرۍ سره ډیر توپیر لیدل کیږي. یو ماسپخین د دفتر ته ورغلم چې ګورم په خپل کمپیوټر کې د وی ټولنیز انټرنیټي شبکې له لارې په کوم بهرني هیواد کې یو چا سره د سوداګری زمالونو په اړه په خبرو بوختو.
معلومات راکې او یو څو تصویرونه په ویچات راولې. د تجارت درکه مونږ خو ډیر کار چکو، ګوګل سرچ د لیاري کوو، سرچ انجن استعمالو، کم شای مچ پکاره وي هغه کې مونږ پیدا کوو. هغه د لغې نو ورسته بیا مونږ سره پرایوټ چټ د پاره ویچات یا ایمو یا وایبر دا استعمالو او فیسبوک هم سره استعمالو.
آنلاین شاپینګ یا د ټولنیز میډیا په مټ سوداګریز راکړه ورکړه د نړۍ په کچه تر ورستي حد رسیدلې، خو په افغانستان کې هم دا برخه ورست تر بلې ته پرمختګ په حال کې ده. سید اوت شاه امریکا غکته ویل چې له تیرو څو کلونو راهیسې د ټولنیزو شبکو له لارې تجارت لري. هغه زیاتوي په خپل دفتر کې آرام ناست وي او د نړۍ په مختلفو صنعتي هیوادونو کې خریداري کوي.
خو خواب موږ مجبور وو چې مطلب هغې ځای ته ورشو، هغې ځای نه هر همشا دپاره لیدنه وکړو. تاګ و راتګ به مشکل و، ویزا به مشکله وه. او فلحال چې کوم دی مطلب موږ هغې نه د سوشل میډیا نه د تصویر او د ویډیو آن د وایس کال د ویډیو کال تھرو موږ استفاده کوو.
If you want to come, you call me in the WeChat.
د سید اول شاه په سیر په خوست کې بشمیر نور سوداګر او کاروباریان هم شته چې خپلې سوداګرۍ ته د ټولنیزو شبکو د کارولو په وسیله پراختیا ورکړي.
زه خپل د سوشل میډیا مثال لاس یو کوم لکه سترګې. نو دا ستا سترګې د څنګه استعمالوي؟ نو کاغه ته کاروبار کې استعمالوي، کاروبار پې کوي شي، او کته دا نو مطلب ساتیری دی لپاره استعمالوي، هم ساتیری پې کوي شي.
اسماعیل منګل په خوشخار کې د همام مارکیټ په لاندنی پوړ کې د موبایل ټلیفون د مربوطاتو کو کاروبار لري. په دې زمینه کې د ورځې دومره ګڼه ګوڼه وي چې په قرار خبرې نشي اورېدل کېدی.
د موجوده ټکنالوژي کې د ویشټ نه زیات استفاده کوم خپل کاروبار کې، ځکه ویشټ یو داسې شاید چې مسد پاین سانه کې ته د غشي تصویر لګلې کېږي، خپل کتای شي لکه پسانه کې خپل موجود وي، چې موږ کوالټي خواخ شي، شي ډیزاین مخاخ شي، بیا موږ ته آرډر ورکو مول ورغړ بیا.
فاروق جان منګل د شیخ زید په هنتون استاد دی. هغه راته پر هغه لارو چارو غږی کې چې څنګه کېدای شي له ټولنیزو انټرنیټي شبکو څخه په معاصره توګه ګټه واخیستل شي.
مهمه دا ده چې لومړی باید د سوشل میډیا تشخیص وشي چې او لزان او پختل شي چې زه سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر او نور هغه څه چې لاري زه له خلکو سره تماس او اړیکه نیسم د سره لپاره وکاروم. کله چې خپل اهداف او ترڅنګ هغه د کارولو طریقه مشخصه شوه، بیا نو موږ کولی شو چې له مجموع کې له سوشل میډیا نه عظیمي او ښه استفاده وکړو.
په افغانستان کې د اړیکو د ټینګښت، معلوماتو ته د لاسرسي او د کاروبار په وده کې پر فیسبوک علاوه د سکایپ، وایبر، ویچټ، آیمو، ټویټر، ګوګل پلس او د ځینو نورو ټولنیزو شبکو کارول مخ پر وده دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د افغانستان د جمهوری ریاست د کورنیو چارو لپاره نوی وزیر او د لوی څارندوالۍ لپاره لوی څارندوال ونوماوه، خو ولسی جرګه وایي چې حکومت باید د سرپرستانو لړۍ ژر پای ته ورسوي او د دفاع وزارت او ملي امنیت ته دې هم نومندان معرفي کړي. نور تفصیل د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې.
کله ناکله د پارلمان او د حکومت ترمنځ د زیاتو اختلافاتو راپورونه ورکول کیږي او اند پارلمان ځینې غړي خو بیا اجرایه قوه په دې ګرموي چې د پارلمان پریکړو ته درناوی نه کوي. د اجرایه او مقننه قوو ترمنځ د اختلاف یو ټکی په لوړو حکومتي څوکیو له هم د سرپرستانو شتون دی. د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دا ځل ولسمشر له پارلمان سره ژمنه کړې ده چې ژر د پارلمان د ژمني رخصتۍ وروسته به د سرپرستانو لړۍ پای ته رسوي.
رئیس جمهور موږ سره تعهد وکړو چې تاسو دغه زمستاني رخصتیانو کې به زه دغه څه سرپرستان چې دي ټولو لپاره به تاسو نوي کاندیدان معرفي کوم چې خوشبختانه بیګا به تاسو اعلان اورېدلی چې درې پوستونه اعلان سو. د موږ هیله دا ده چې همدا رقم ته ارګانې محل تم یو قانون منسوخ معرفي کی او هغه ته ریاست امنیتي ملي لپاره هم د وزارت دفاع لپاره.
ولسمشر غنی تیر ورځ د کورنیو چارو وزارت لپاره نوی وزیر معرفي کړی. دا ډول د لوی څارنوالۍ سرپرستی هم ختمه کړي او نوی لوی څارنوالۍ ورته پیژندلې دی. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی وویل چې د کورنیو چارو اوسنی وزیر نولا قلومی په هالند کې د افغانستان سفیر ټاکل شوی دی.
رئیس جمهور افغانستان محمد
ولسمشر فرید حمیدی د لوی څارنوال په توګه او تاج محمد جاهد د کورنیو چارو د وزیر په توګه معرفي کړی دی. پارلماني چارو وزارت ته هم لارښوونه کړې ده چې پارلمان ته د باور درې اخیستلو لپاره معرفي کړي.
خو د سرپرستی له موضوع پرته هم د پارلمان ځینې غړي بیا اجرایه قوه په دې ګرموي چې د پارلمان پریکړو ته درناوی نه کوي او پارلمان هم د اجرایه قوې فرمانونه رد کړي دي. د پارلمان غړی داود کلکانی وایي د پارلمان او اجرایه قوې ترمنځ اړیکې چندان ښې نه دي.
پارلمان مصوبه غانې او فیصله غانې د قوه اجرایه او ریاست جمهوریت لخوا نه تطبیقیږي او هغه ته واقع نه ورکوي.
پارلمان تراتو پورې د حکومت تقنینی فرمانونه رد کړي دي، خو د پارلماني چارو وزارت بیا وایي چې اوس د حکومت او پارلمان ترمنځ اړیکې زیاتې ښې شوې دي. د پارلماني چارو وزارت د پارلماني امور مرستیار قطب الدین رویدار وایي په دې وروستیو کې پارلمان د حکومت فرمانونه تایید کړي چې پکې د بودیجې ژر تصویب هم شامل دی.
په دې وروستیو کې د رئیس جمهور ټول هغه تعدیلات په قوانینو کې راغلي د پارلمان لخوا تایید شول. یو نیم برت سوې می نو دا په دې معنی نه ده چې د پارلمان او د حکومت ترمنځ اړیکې خرابې دي. په دې وروستیو کې خو ډېر یو ښه امانګي رامنځته شوې ده.
که څه هم د پارلمان اوسنۍ دورې اصلي موده پای ته رسېدلې او بل لور ته د ټاکنیزو اصلاحاتو په سر د ولسمشر د تقنیني فرمان د پارلمان لخوا ردېدل، یو ور بیا حکومت د پارلماني راتلونکو ټاکنو په تړاو له نامعلوم حالت سره مخ کړی دی. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورټه. اروپایي هیوادونه د کډوالو د لوی شمیر د راتګ د مخنیوي لپاره په بیلابیلو لارو چارو غور کوي. په دې لړ کې ورستۍ اقدام دا دی چې مقدونیه وایي یوازې سوری او عراقي کډوالو ته له سرحد څخه د تیرېدو اجازه ورکړي. د کار ډېر افغان کډوال او د شمالي افریقا نور کډوال لستون سره مخامخ کړي دي. پام وکړئ په دې اړه رپورټ.
د مقدونیا د شمال په دغه کمپ کې زیاتره خلک د افغانستان دي. دا فیصله چې د عراق او سوریه د خلکو تیرېدل هم محدود کړي شي، د دغه خلکو لپاره چې شمیر یې 100 کسانو ته رسیږي، د وستر غمیزنه کم کار نه دی.
We have pregnant women, we have child, we have lame people.
په دې کمپ کې امیدوار شته دي، ماشومان دي، ګډ او مایوب انسانان دي. زه هیله کوم چې د سربیا خلک سرحد پرانیزي او موږ ته اجازه راکړي چې په یو خوندي او امن ځای کې ژوند وکړو.
څرنګه چې دغه محدودیت ورځ پر ورځ زیاتیږي او کم شمیر خلکو ته له سرحد نه د تیرېدلو اجازه ورکول کیږي، نو د بالکان د هیوادونو چارواکي سخت اندېښمن دي او نه پوهیږي چې څه وکړي.
د مهاجرینو د ثبتنام د اسنادو قانوني وخت تیر سوی دی. دغه اسناد دي چې تر 2 ساعتونو پورې قانوني اعتبار لري. د دې خلکو د ستونزې د حل لپاره غوره لاره د مقدونیې او سربیا د بروکسل د چارواکو ترمنځ مستقیمې خبرې دي.
د بالکان د هیوادونو چارواکو د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې د مهاجرینو د شخړې د حل لپاره له یو بل سره وکتل. د خبرې یونان ډیر په غوسه کړی دی، ځکه چې دې غونډې ته نه ور بلل شوی. د ملګرو ملتونو یو چارواکي د یونان پلازمینې اتن ته په یو سفر کې وویل په کار د اروپایي هیوادونه د دې شخړې په اوارولو کې له یو بل سره مرسته وکړي.
دا ډیره مهمه ده چې ټولو هیوادونو د محدودولو په برخه کې یو جلا جلا اقدام کړی دی او خپل سرحدونه یې بند کړي دي. په دې برخه کې ښه غور او فکر وکړي. د دې شخړې ځواب د سرحدونو بندول نه دي، بلکې له یو بل سره همکاري ده.
یونان پر ترکیې هم له دې عمله انتقاد کوي چې مهاجرینو ته د سمندر له لارې اجازه ورکوي چې یونان ته ورشي. یوازې سږ کال له ترکیې نه تقریبا 100,000 مهاجرین یونان ته تللي دي، خو ترکیه وایي د مهاجرینو د بهیر مخه د اروپایي اتحاد له مرستې نه پرته یوازې نشي سوکا کولی، ځکه په ترکیه کې همدا اوس 2.5 میلیونو کډوالو ته ځای ورکړل شوی دی. په دې توګه ترکیه هغه هیواد دی چې په نړۍ کې تر نورو ټولو زیات کډوال لري.
پلاستر خاڑ دونا بولاو گچو گچو دل ونگو بولا گچو گچو دل ونگو لا گچو سروها راخجا ولو گچو گچو دل ونگو لو گچو یار دل ونگو لو کبھی کو تیرے بینا ولو گچو گچو دل ونگو لو گچو گچو دل ونگو لو گچو داتا چلاڑے مسافر شوے او لو گئے تو گٹو دل ونگو لو گئے تو کشتا لونگو بمی چوکری بھی مینا او لو گئے تو گٹو دل ونگو لو گئے دل ونگو لگتو باروانم اور ل لشت هم شب بلوگت شو شو دلوانگو بلوگت شو باران ما بارد لشت هم شب بلوگت شو شو دلوانگو بلوگت شو لیلا لوانگ پا درمان دوشن دلی دینا بلوگ چو دلوانگو لوگ چو چلوانگ لوش بیابل ناستر خاڑ زونا بلوگ چو دلوانگو
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو تاسې پام وکړئ دې رپورټ ته. افغان چارواکي وایي چې د 2015 کال راهیسې د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ډلې د څرګندېدو سره تر اوسه د دې ډلې اړوند څه باندې 2000 جنګیالي نیول سوي دي. د چهارشنبې په ورځ حکومتي چارواکو په جلال آباد کې د داعش اړوند یوه ډله معرفي کړه چې وایي د داعش له ډلې څخه جلا سوي دي. امریکا ژغ د دې ډلې د دوو قومندانانو زیتون او عربستان سره خبرې کړې دي.
د داعش د ډلې دغه دوه قومندانان د نامعلوم ځینه د مرکې دپاره د ملي امنیت یو دفتر ته راوستل شو. په داسې حال کې چې محافظین یو اړخ کې ولاړو، دوی په آرامه اون خوشحاله بڼه مرکې ته کېناستل تر څو په افغانستان کې د داعش له دننه لومړنی انځور وړاندې کړي. حکومت ته د دوی د اوښتلو د اعلان څخه دوه ورځې وړاندې زموږ سره مرکې ته کېنول شول. زیتون او عربستان نامی دوه نالوستي پخوانی طالب قومندانان دي چې تیر کال یې په افغانستان کې د داعش لپاره فعالیت کاوه. زیتون وی تقریبا 40 کلن بی تعلیمه ده او د ننګرهار ولایت د نازیانو د ولسوالۍ اوسیدونکی ده. اته ماشومان لري او نه همیاشت وړاندې د داعش سره تر یو ځای کېدو وړاندې 15 کال په غرونو کې تیر کړی و.
داعش ته موږ داسې راغلو چې دلته د امارات وغو دا خلک په هغه سره وغوښته، په هغه باندې په جنجال باندې وغوښته سره اماراتو ته چې زموږ ساحې ته مراځی تاسو هغه پاکستان توپ پسې را شروع کړی وي، دو خلکو پسې دا راکې واته او د ځینې خلکو ته یې ویل چې یاره تاسو د دې ځای نه وځئ.
زیتون د داعش د یو جنګیالي په حیث د خپل وخت ځینې معلومات ورکوي. هغه په میاشت کې 10,000 پاکستانۍ روپۍ معاش اخیستو او د 500 کسانو قومندانو. هغه وایي د ده په ډله کې د ازبک او پاکستانیانو په ګډون بهرنیانو، خو په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې سره هېڅ تړاو نه درلود.
بس چې په پاکستان کې په هغه کې په افغانستان کې دا خلک چې کوم مولیار دي، دا ملي اردو والا، دغه ملي اردو هغو سره تاسو جنګ کړی، د سپینګیري تاسو مه پرېږدئ، داسې خبرې والا سړی مه پرېږدئ او ملي اردو والا وژنئ. انګریز سره مکمل داسې ډېر کار مل دی.
د زیتون د ملګري عربستان کیسه هم همدا شان ده. هغه وایي شاوخوا 50 کلن بې تعلیمه او د نازیانو اوسیدونکی دی، نه هم ماشومان لري او شاوخوا د 70 کسانو قومندانو.
موږ داعش ته داسې راغلو چې موږ غرو کې وو او بناچاره شو، مزدوري وانه، خواري وانه، تکلیف وانه، بس همدا ټوپک هم تړلي و، د پیسې ورکولې، خرچې زموږ سرکاري کړې وې او روپۍ راکولې 10,000 روپۍ میاشت، او بس ناچارۍ نه راغلو.
عربستان او زیتون وایي له داعش څخه یې هغه وخت د بیلیدو پریکړه وکړه چې داعش ملکي خلک د خپل وحشتناک کمپین نښه وګرځول، او دوی ته د دې کمپین تر شا د پاکستان رول څرګند شو.
بس دې خلکو دا موږ خوښه نه راتله چې موږ ورته ویل چې دې خلکو سره تاسو کار مه لرئ، هغو به دا ویل چې بس دې کې ستاسو کار مه لرئ، د کام سپینګیري، د کام بلکان، دې خلکو پسې به د دوی خلکو راخښتې وه، دا خلک یې نه پرېښودو. داسې د جوړې د خبرې والا سړی چې هغه کار ورنئ، دا سړی نه پرېښود.
ریبیکا زمرمن د افغانستان د پاوز او داعش د ډلې پاړه چیړنې کړي. موږ ورسره په واشنگټن کې د دې دواړو قومندانانو د خبرو د رښتینولۍ پاړه خبرې وکړې. دا وایي په داسې حال کې چې دوی ښایي د مرکې د پاره د مخه تیار شوي، خو وایي دوی په رښتیا هم د داعش د ډلې غړي وو.
There's a lot that we still have to learn in these
موږ لا هم دقیقو ارزولو ته اړتیا لرو، ځکه دا لومړنی کسان په دې ډیر مهم دي چې د داعش د ډلې چې څه ډول خلک دي یو سنځمن انزور څرګندوي.
میرمن زمرمن زیاته ای چې د دې مرکو ارزښت پدې کې دی چې د دغو دوو قومندانانو خبرې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په فعالیتونو رڼا اچوي.
فکر کوم که چېرته موږ د بلګې په توګه د تشنج وضعیت ته وګورو، فکر کوم دوی په دې برخه کې سم دي چې د افغانانو پر خلاف د تشدد زیاتېدو ذکر کوي، کوم چې دوی هم نه خوښوي. کیدای شي موږ یوازې هیله من اوسو که داعش چې د څرګندېدو په وضعیت کې دي په افغانستان کې بڼه بدله کړي.
حکومت په یقین سره د دوی تسلیمېدل مهم ګڼي او زموږ له مرکې څخه څو ورځې وروسته حکومت دوی په جلال آباد کې د رسنیو په وړاندې په دې هیله معرفي کړل چې دغه تسلیمېدل به د داعش نور جنګیالي هم تسلیمېدو ته وهڅوي، خو خپلو کورونو ته د زیتون او عربستان د بیرته ستنېدو هیله د حکومت په هلو ځلو پورې تړاو لري چې څومره زر کولی شي سیمه د داعش له حضور نه پاکه کړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما ډاډ څرګند کړ چې امریکا به د داعش په خلاف جګړې کې بریالی شي. ښاغلی اوباما د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملي امنیت د شورا د غړو سره په غونډه کې وویل چې د اسلامي دولت د ډلې د له منځه وړلو لپاره په سوریه کې د کورنۍ جګړې پای ته رسیدل ډېره مهمه دي. اوباما د غونډې نه وروسته خبریالانو ته وویل چې د داعش په خلاف جګړه به بند نه شي. هغه زیاته کړه چې په عراق او سوریه کې د داعش په جنګیالیو سیمه تنګه شوې او د افغانستان، لیبیا او د نړۍ په هر ځای کې چې دغه ډله وي موږ به ورپسې ورشو. په بغداد کې د شیګانو په یو مسجد کې په 2000 مرګو بریدونو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویلي دي چې دا بریدونه هغوی کړي. پولیس وایي دغه چاودنې د بغداد د شغلي په سیمه کې شوي دي چې اکثره اوسیدونکي یې شیګان دي. افغان چارواکي د پاکستان غوښتي دي چې د سولې پر راتلونکو مخامخ خبرو کې د طالبانو لس استازي د خبرو میز ته حاضر کړي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې سره سم ټاکل شوي چې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن دی مزدوره وایي چې سبا به د سولې د خبرو د دویم راوند نیټه معلومه کړي او په جګړې کې د ښکېلو غاړو نه به وغواړي چې خبرو ته سره کښېني. مزدوره د سوریې د نړیوال ملاتړ ګروپ نه چې امریکا او روسیه یې مشري کوي غوښتي دي چې د خبرو لپاره دې پوره چمتووالی ولري. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندیدان همدا اوس مباحثه لري. سناتور ټیټ کروز او سناتور مارک روبیو کوښښ کوي چې د مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ انتخاباتي تحرک یو څه ورو کړي. ډانلډ ټرمپ چې تر اوسه هیڅ کوم مقام ته انتخاب شوی نه دی، په نیوهمشایر، جنوبي کارولینا او نیواډا په ایالتونو کې یې مقدماتي او ګوندي انتخابات وګټل. او وروستی خبر دا چې د اسلامي دولت یادایش پرې د کمپیوټري غلا یوې ډلې د فیسبوک او ټویټر بنسټ ایښودونکو ته خبرداری ورکړی. د هاکینګ دغه ډله چې ځان د خلافت ځامن ګڼي په یوه 25 دقیقې ویډیو کې د فیسبوک بنسټ ایښودونکی مارک زوکربرګ او د ټویټر بنسټ ایښودونکی جک دورسی ښودل کیږي چې دغه دوه کسان په لمبو کې سوځي او د هرې خوانه پې ډزې کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په پای کې تاسو په مکړی د افغانستان د سو شهرونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې باندې اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 21.4. په کندهار، هرات، جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي. په غزنی کې به نن اسمان ځای وریځ وي. په خوست، کندوز او مزار شریف کې به هم نن اسمان ځای وریځ وي. په هرات کې به نن اسمان شین وي او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې سره پای ته رسیږي. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. د دری خپرونې محترم همکاران حاضر دي. دوی به په لنډ وخت کې تاسو ته د افغانستان، سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.